سلامونه. وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اورئ. نن چهارشنبه د خوت 22مه په موکې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون هشپېتمې غونډې کې کړې دي. د ګوتریش په خبره د خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې راغلي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډیر په افغانستان کې پستر ګوینو. ګوتریش ټینګار کړی چې وادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو په پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وی ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علی خامنئی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلوماټ پلاس ورسیږي. هرخچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینی تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ رادیو د ایراني څانګې رادیو پردا د راپور لمخې هرخچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او د چې د کوم عربي هیواد استازې یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالد ټرمپ د کپول سم ویل چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر شرطه لیک لیکلای دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو هیله یې څرګنده کړي چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د پوینا خبرې د ایران په ګټه دي. ایران بیا مخکې ویلي تر هغه چې امریکا د فشار له سیاستونو لاس وانهغلي له واشنگټن سره مخامخ خبرې ته به تر سره آماده نشي. د امریکا ستاسو جرګې تیر شپه د دولت د تعطیلې یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرح تصویب کړی ده. د فرانس پریس د راپور نمخې دا کار به د ډونالد ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په ستاسو جرګې کې چې جمهوریت پال یې اکثریت لري، دا طرح په دې معنا ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یو خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه د سکال د سپتمبر تر درشمه پورې وساتي. د ستاسو جرګې مشر مایک جانسن د تغې ترې تر تصویب وروسته ویلي اوس د سنا جرګې وار دی چې د جمعې د شپې مخکې یا د دولت د تعطیلي له ضربو له جل مخکې دغه طرح تایید کړي. د ویلي چې سنا جرګه کې د ډیموکراتانو رایه د دغې طرحې د تصویب لپاره مهمه ده. کنه د په خبره د دولت د تعطیلۍ د عواقبو پړه به د ډیموکراتانو پر غاړه وي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیش ورځنۍ اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیوالتیا نه لري. رویټرز خبري اجانس نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربند د دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړه کې برلاسی دی ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاورې په ولکا کې ده. په اوکراین کې د امریکا لور خوا د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربه توپ خبرو کې وشو. خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي روسیې نن سهار د اوکراین په مرکزی برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرکزوبله حمله لري. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سکل پلان شوي سیالۍ لغوه کړي دي. ټاکل شوی وه چې د ایرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د ایرلند په کوبره توپ پلان شوې وې. رویټرز خبري اجانس د ایرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوټروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ په بودیجه کې د لنډمهالی کمی له کبله لغوه کړي دي. دغه هیواد بیا سکال وړی د ویسټ انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربه توپ کوي چې ویسټ انډیز سره د شپږو اورونو لوبلړۍ او له انګلستان سره درې شل ورځې لوبې لري. د خبري ټولګې ته موزه فرشته صحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. وړاندې د راپورونو په ترڅ کې ورا سره واورې چې تورخم کې دروازه لا هم د مسافر او سوداګرو پر مخ تړل شوې ده او د خلکو ستونزې به هم واورې
پروډونو باندې ولاړ دي. هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ور پیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
او همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د مالی کمښت له امله ځینې روغتیایي مرکزونه تړلې دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا هم خره غلاست پایل بوکو د نن ورځې پر راپورونو. په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوې ده. مخکې ویل شوی و چې د جرګې غړي به نن چهارشنبه یو وار بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین یو څه د لغوه کېدو خبرې کوي. د تورخم دروازې هغه هم د جرګي او شمیر غړو ازادي رادیو ته تایید کړه چې د نن ورځې ناسته لغوه شوې ده. لا معلومه نه ده چې د جرګي غړي به بیا کله ناسته کوي. ته تورخم دروازه نه د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده چې د دواړو غاړو سیدونکو ته یې سخت ستونزې راولاړې کړې دي. په همدې اکړه د راپور ته خوښي بیرته راګرځو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لور یو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیر جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي. خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره ویل چې دا ناسته لغوه شوی خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللی خو د نامعلوم دلیل لامل بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیازولي شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شو. بالکل غونډه کینسل شو. نو نن خو کینسل شو او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شو. زه به تاته بیا ووایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې ونې د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو باسونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمیر اوسیدونکي وایي له تورخمه بې ځای شوي کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوي زموږ د سپینغار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اتره کډوال شوي دي. خواران په دیا کا روجا کې سرپنا نه لري. دغه سیستم ټول د خوراکي مواد وار څه خراب دي. دغه لار بندې د مونږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو سیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامي آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځای شوي دي. بره لنډي کوتل ته راختلې دي. هغه ته مشکلات دي، ټرانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي. لوی مشکلات خلکو ته ور پیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له ویشتمې راهیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ وایي چې په تورخم کې درولاړې شوې ستونزې په کله یې له څو تنو سره خبرې هم کړې وې. د تورخم دروازه د سباند شلو ورځی کېږي چې د مسافر او سوداګرو پر مخ تړل شوی دا او دواړو خواو ته ډیر ستونزې راولاړې کړې دي. په چې پدې کې ډيري خلک ډيري سوداګر د دینه شکایت کوي چې موټر ولاړې د بار سره ولاړې دي. په همدې حق لمونګو غوښتل چې په دغه جرګې غړی او همدارز د ننګرهار ولایت سوداګری او پنګونې خونې د مدیریا هیئت غړی مخلصات احمد سره خبرې وکړو. مخلص صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره یاستې. کور ودان کا په سر کې راته وایي چې جرګه ولې لغوه شو او د کومې خوانه د جرګه لغوه شو د بد خط د ډیورن خط وی هم د تورخم اخوا یا کده خو د افغانستان خو د خو لغوه شوی.
سلامونه درناوی تاسې ته او تاسې ټول اوریدونکو ته. متاسفانه زموږ له خوا مشکل نو دا اما هنګي په نشتون سره ز فکر کوم چې د خیبر پختونخوا د تورخم د مشرانو ترمنځ د هغوی لخوا چې موږ ته پیام راغی او چې دغه جرګه نن نه کېږي نو هماغه په اساس باندې دا لغوه شو.
کدا راته وایي چې دا اوس وخت کې څه باندې شل ورځې کېږي چې دا لاره بنده ده، سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دی او شاوخوا سیمې کې خلک په څه وضعیت کې دي؟
تاسو ته معلومه ده چې ورځ کې تقریبا د شپږ سوه اووه سوه اته سوه لاریو په شاوخوا کې دواړه لورې ته تګ راتګ کوله، نو په دې هر لاره کې به نه یوازې تجار بلکې په دې کې ترانسپورټر همدارنګه بشري قوه د مختلفو سکتورونو خلک چې دغه لارې څخه استفاده کوله. دغه شل ورځ چې لاله بته شوی دی نه یوازې افغان لورې بلکې د پاکستان لورې سوداګرو لپاره او لسونو لپاره او په مجموع کې د دواړو دولتونو او حکومتونو لپاره چې دا لوی اقتصادي زیان دی.
د تورخم د دروازې بندیدل د یوال ځل نه دی چې دا دروازه د مسافر او د سوداګرو پر مخ تړل کیږي، خو دا واره دغه تړل کیدل ډیر اوږده شو چې خلکو ته هم څنګه شتاسو هم ویل ډیر زیان ورسوه سوداګرو ته ولته به ځای خلک هم پستونزو کیوي. دا راته وایي چې علت یې څه ده، ولې دومره وغځول شو دغه دروازې تړل کیدل د افغانستان د خو کوم شرایط چې نو منل کیږي په ماینس کې، ویا هم کومې خبرې دي چې په تیرې جرګې کې وشوې او علت یې څه دی چې دومره ډیر وغځېده دا خبره؟
ستاسو د خبرو په تایید سره دا همدا ځل نه ده چې دا لاره بند شوې، خو هم چې دا سو سو واچ د دغه استوديو پیدا کېدل او لارې بندېدل ولې یا په حکومتونو خپل باندې کول او دا مشکل بالیدل، لیکن دا تر ډیر وزن دیدل او زمونږ تجار چې د هر وخت زمونږ طاق تجارت ته دی مراجعه کوله یا تماس نیوله چې زمونږ مالونه چې د پلارو کې بند دي اکثره مال چې د سری الفساد او هغه خصا شو، نو دغه په خاطر باندې د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې او د مرکز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه په دې باندې لاس په کار شو چې دغه د لارې خلاصون په اړه باندې د تجارو دغه زیان او تاوان مخه ونیول شي. خدا چې ولې دا ځل دم راغه وکم مخکله د څخه چې مونږه دا आवाज کو د ځل چې دا ناشته شوی او د حکومتي چارواکو ترمنځ په تورخم کې، ولې متاسفانه چې هغه هم پایله نه درلودله او مونږه چې تقریبا دوه ورځې مخه یعنی د یکشنبه پورس په تورخم کې ناشته وکړه، دواړه لورې هلته د چمبر مشانه مو او همدارنګه قومي مشانه مو په ډېر ښه فضا سره په دې توافق رسېده چې دغه لاره باید خلاص شي او کومه دزبندي باید وشي او د دې تر څنګ کومه منازعه چې ده هغه باید حل شي. نو نن نیتو چې بیا ناسته وشي، ولې متاسفانه نن ناسته نه شو، خو دا به انشاءالله دغه مشکل حل شي او کومه سو اختلاف چې هلته موجود ده هیله کوو چې هغوی خپلو منځو کې مشرتابه سره حل کړي او زموږ لورې د افغانستان لورې د چمبر لخوا هیڅ مشکل نشته. موږ هر وخت حاضر یو چې هغوی سره په دغه ستونزې پاورولو کې کینو او دغه دروازه خلاص شي، نه یوازې سوداګر بلکې عام ولسونه چې مسافر دي مریضان دي او همدارنګه دواړه لورې چې دا ډېر کډوال چې د بې ځای شوي دي هغوی د روژې په مبارکه میاشت کې ډېر تکلیفونه لیدلي بېرته ځای په ځای شي او دغه مشکل حل شي.
ډیر مننه کپ اخر کې دمر ته وای چې څنګه چې تاسو ویل د افغانستان له خوا کوم ستونزه نشته شرایط هر څه دوی منلي خو بیا هم د پاکستان او یا هم د پولي اخوا دغه ستونزه هغوی کوم شرایط لري او په کوم شرایطو دغه دروازه بند کړی ده او هغه کوم څه دي چې هغوی د پاره د حل او یا د منلو وړ نه دي چې د دروازه نه خلاصي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په دغه موضوع باندې دغه جرګه دواړه لوري چې دا خپل خلکو خبره چې هغه منازعات باندې مونږ وخت اخیستی و چې باید خپل دغه موضوع حکومتونو سره شریک او د حل لاره پیدا شي. مهم په دې باندې به همدا نیت و چې ناسته کېدله او انشاءالله یو تفاهم ته او یو دغه د ستونزې حل لپاره رسیدو. متاسفانه مونږ هم نشو کولای چې هلته لاړ شو او هغوی هم او دغه جرګه ونشو چې دغه اصلي ټکی او اساسي مشکل باندې به خبره کېدله.
مخلص صاحب کپلانډو کې اخر کې دام راته وایي چې آیا د راتلونکي ناستې او یا هم غونډې د پاره نیټه معلومه ده چې کله به بیا غونډه کیږي؟ کله نامعلومه ده دا خبره.
نیټه خو زه فکر کوم چې دومره ځان شي امکان لري کا سبا یا بل سبا یا هر وخت چې خلک لا خلکو لخوا مسج زمون چمبر ته راغی نو زمون چمبر مشان تاجران حاضر دي چې راشي هغوی سره ناسته وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان مخلص احمد د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړی را سره خبرونه کیو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو قالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د بودیجې د کمښت لامل اتلس روغتیایي مرکزونه یې تړلې دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي کوم وخت چې دا مرکزونه تړل شوي ماشومان یې د خوارځواکۍ ترڅنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزی عزیز په دې راپور کې
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداري هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په پاڼه خپور شوی وایي دي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د ادارې وایي دي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کیدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړيوالې ادارې خبرداري ورکړای چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به 14 نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې د غدوه د روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي ورسته له هغه چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوانی وو. دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو. یعنی ډېر ښکلي ماشومان ډېر ښکلي کومک ورسره کېده دي ته هغه کوم چې د فاره مناسب کومه درمل دي د وی دغه مونږ پڼې ورته وو ته هغه پڼې ورکول کې دي نور د وی ورکول کې دي. ډېر ښکلي کار دغه واته نشته کار زمنګ څلور خاريو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وو ماشومان مور هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغو ماشومانو درملنه کوي ټاکل شوی پر اصلونکو نه یو کې د بودیجې د نشته نشټوالي لامل وټړل سي چې په سلګونو خورځوا کې ماشومان به له بیړنیو طبي خدمتونو په برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خورځوا کو ماشومان سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونه ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلستر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې لامل تړلی چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړیدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند راپورونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د نړۍ خواته یو نړیوال موضوع بره واخلو. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیش ورځنې وربند لوړاندیز یو ورځ وروسته روسیا اوکراین یو پر بل حمله کړې دي. دغه بریدونو کې مرګوبله او مالی زیان هم اوښتې دي. پروند سعودي په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیش ورځنې وربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې منلو ته چمتووالی وښود. تفصیل د اسد الله په دې راپور کې
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندې 100 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایي بریدونه کړی دي. د روسي دوه توغندې د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوې دی. د روسي بل هوایي برید د اوکراین پر بندري خار اودیسه باندې شوې چې د یوې بارون کې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکران پر خارکیف خار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوی او د کیف خار شاوخوا لسو سیمو کې تیر شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوی دي. دا بریدونه څو ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکران او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په قربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسي دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم 13 شپه شپږ بي پيلوټ الوتکه نسکوري کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بي پيلوټ الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینیز واکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمه څخه اوکراینیز واکونو وباسي. دغه ځواکونه 13 اگست میاشت کې کورسک ته ننوتل. د دوړو هیوادونو تازه بریدونه داسې محل تبادله شوی چې د سعودي عربستان په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسي له خوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو رويټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي، د روسي ولسمشر د غوړاندېستلې لیوالتیا نه لري. دغه سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټول اندېښنې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبري وکړي ترڅو د وړاندې شوی اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبريالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپل د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلست. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین وایي سکل کندهار شاوخوا دروي سره ټنه انځر د شاوخوا 101 میلیون ډالر پرځخ به هر تصادر شوې دي. بلخ د انځر او سوداګر وایي چې د کندهار د انځر او زیاته برخه هند ته صادریږي او له حکومت غواړي چې نورې سوداګرۍ زلارې هم ورته خلاص کړي څو د حاصلاتو د ډیریدو پر مهال بازار اشبان شي او دوی ته هم زیان ونه رسیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
Thank you. په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنو یو ډول ته وخت لرو
د یو بستبندی مرکز مسول جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سږ کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیې په داخل کې چې یو رقم د یو د فبریکو ته یو بر کړي، داسې نور ضرورات چې هغه ماشینري هغه ورته برابرې کړي، او د نورو هېوادو سره هم یو ارتباط ونیسي، نورو هېوادو ته هم دا زموږ صادرات واستي. یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک ته کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم شوي وو. وس مهال د کنداري انځرو لوی برخه هند ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسنن کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي، ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونل ویږي.
ساشکال چې ډیر ژر خلاص و، اصلي د اصل کمښتو ساشکال په انځرو جړی کړیو مرزا کړیو، نو څه سره کم سی و موږ غوښتنی دا دی چې باید موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې وې هندستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي، نو په دا موږ ډیر خوشاله کیږو. شش کال خدای و چې مرزونه کړی و، دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انځرو حاصلات او بی دواړه شوي. د یادی خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې لکندهار څخه دروي زره 415 بیټنه وچ انځر صادر شوی چې ټول ارزش یې شاوخوا 101 میلیون امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو 9 میاشتو کې دروي زره 415 بیټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوی دی چې دغه ارزش 110 میلیون 813000 او د 813 امریکایي ډالر کې.
د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د منډلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د روزي اړوند ستاسو را لګل شوی پیغامونه.
د روزي رنگونه
د روسي د رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنۍ ته د لمړنۍ اړتیا وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. په هیګو چې دا توکي د ټول روژې لپاره بسنه نه کوي، موږ د وسره سم ورسره مرسته وکړل.
نوم می صدفته او موږ معمولا په روژه ماتي کې پکوړې تیارو چې کچالو، نوش پیاز، رومیان، تازه دنیا، شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه، زیره، مالګه، چاټ مساله، وچه دنیا مکس کوو او په غوړو کې سره کوو او ورسره کورنه چکنی هم تیارو چې تازه دنیا، شنه مرچ او ګمیده کوو، ورسره مستې، نارنج، مالګه یوځای کوو.
رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، احترامات وړاندې کوم. نوم مې وحید الاسادات ده، د کابل ښار اوسیدونکی یم. د یو غخو ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره څو مهمې خبرې د غخو د نظر نه پروژې مبارک میاش کې تاسو سره شریک کړم. د غخونو برس کول هم د پښنمې نه بعد او هم د روژه ماتي نه بعد باید متصلن د غخونو برس کړل شي. غخونو مسواک استفاده کول، د غخونو غړغړا کول او د غخونو تار استفاده کول.
راتونکو څو شیبو کې به د ازادۍ مل مخ پرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون هشپېتمې غونډې کې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک دی و عرب ډیپلوماټ پلاس ورسیږي. رخچی دغه څرګندونې نن د کابینې تر غونډې وروسته خبري اعلان وکړی دی. د ساتي رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور لمغه رخچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او د چې د کوم عربي هیواد استازې تهران ته سپاري څونه وایل. د امریکا ستاسو جرګې تیر شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالد ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په ستاسو جرګه کې چې جمهوریت پال یا اکثریت ونډه لري، دا طرحه په دې معنی ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یو خوله دي. روسی سرچینو ویلی ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیش ورزنی اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملی کولو ته لیواله نه دی. ریټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلی چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونو په باندې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لری کړي. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوی سیالۍ لغوه کړی دی.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي ملمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کاری کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جان، تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، اله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې فایل له تاسو کو، د تاسو له ماشومتوب یو کو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسی وکي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جان، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار می د وردګو ولایت ته خلګنسم چې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل که یم، مکتب می دولسم پا کابل خیر خانه می نهلیس مریم که ما حالتا دولسم پوری پریز دکری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دلس کلانه کابل که ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطا شد. او د بیا هغه وخوا حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخوا حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات بېدې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، کدا راته ووایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ؟
نه فرشته جان زه خول یکم بیخی او وراو زه ده هفته مشپار از و کالم یک بوره نام چه زه اتا پینزل از و کالو شپار از کالو چه زه را غلم ده فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روز تو بیا رفشو مکتب روز تو فارفشو ما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما پتا کوم رسولونو کې کار وکړه او دمره اوناري کار نه دا لګړې ما وکړل
میرمن سویتا مخکې دینه چلاشې تاسو کارونه ته د تاسو هنري اثرو ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق او که تصادف ان راغلی
فرشته جان تاس خوبیگه هر انسان دننه یو اغلدی کنه یو چه سره دی لو شوقوی بخپلا پیگه چه کم کار دی کولشی پا چه بلتا مشکل بی لیکن دتا آسان بی داغ کار کول زه خو سعیده چه ده ما خو شوق ده و نر سره بیار ده ما ده تمثیل نزیاب شوق علاقه ده سندر و سوه زه سندره و بارم لیکن زه ده دست کورانه اینا دست یو فامیل یو کورانه برخه و چه ما نشو چیز یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی ده من ضرورتونه و ده من مشکلات و زده را وره من فرشته جانه ده تو اقال و اوم چی ده ما بلار وفات چه او بیا د مون یتیمان وارا خواهیم بیرونه ده اگوی ده مرد سره ده ما مول دیر زیاده مریضه شو چه اگوی ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و که افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو بکو زه وارا و ما مرمیم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اگا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تا که ما مول شم مول دیر شم معلم شم دستی و سشم کرد ما بغیر دیگه نبل دستی رمانه درلوده انتخاب چیزا نوزه بیاید فلم خاطرالم چون چی دما علاقه ما لک دیره داخلی ما مجبوریانیم دستی دیره بیا قسمت میخو چیزا سنگ افغان فلم تمام را جاو کرد از رالم پاقا وقت پاقا ورز ما تا دیو سفریم آفر و شده یواری ماشومی ده مکتب ماشوموی ما ده افر هرون ولو باود
ډیر ښه دا اوس په ذهن کې دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکم دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو تاسو د فلم یادونه وکړه کای نوم راته وایي کوم فلم وو په کوم کال کې
خود دا پا دیالا سوا و نهش پیتم کال کی پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دی خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نمباندی در فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا ترانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا یه مکتبی وره ما شاگردی نقش را کل چه دو سانی بی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نمباندی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریالو چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ما یو چیز افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې کوم ځای کې دی از چې هل تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې دو سره کار وکړ په دغه فلم کې یو دوه صحنو نو دلته د مشران او ډایرکټران ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به می تا به د ډایرکټرانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات اداره پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د اداره مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو به او دوی ما د کار خوشحاله و. بس بیا زه د هغوی سره وختم کې نو به نظری صاحبم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و، خو بیا به پس د غرمې نه دلته هم دفتر ته راتلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و، د نقش د بل چا و، د څو کسانو د نقش پاتې شه. بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و، د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظری صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی دا
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي، سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا کړه شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته وایي؟
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده شده ما پشانت کسان چې نوی را بلید ده خود دست یو لکس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چې قصه په څه راسر خیصه حساب دی، د فلم طول ستوری په څه باندې ده، دغه به زه واضح به دغه وویل چې دست په دست یو ساده حالک دی، د کلی نه راغلی ډېر په انتهایی درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند ده قصه راسر خي. نو چې دای دسه په کلو کې د چا سه ملاقات کېږي، په ښار کې څه کېږي، دا خپله د ما څنګه نقش دی، د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه، ویل چې تا جانې څنګه تا موټر چلولی شي، موټر چل درځي، موټر دې زده دی، د ما نه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي، کوم ځای کې دي، څه رقم دي، دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس نه خبرې کېږي. آخرو کې دا مرحومو چې اسکرپ نه به ما ول د فلم په د ورځو په حساب عقلزمه کېده که نه، مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوي چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دو کسناریو ده، دغه قصه ده، نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، که دغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلولی یو، که دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادگی ونیوله، که دغه صحنه پاره راته لاندو وایي؟
موټر خو باخت تاسو چې زه آلدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کسو نو موټر خو بيخي ما دا و چلاوله یو نمز دا و لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وی کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می و که غوښتل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ما د دې دا دومره پیدم چې دوی زینه دا ستاکیږي دوی زینه بیرته بندیږي په دوی پیدم او دوی ته خو ما داسې و نه وی چې نه د ما نه دی زده ما اوو بشي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر د هغه کس و نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما دا نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلای دا تاسو خو پکې عملته په مغه صحنو کې مو ژوند کړی دا یو جالبه خاطره را تقصه او کې زه پوی داشم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالب خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو تنخ کاری او تاسو هلته صحنو کې تیر کړی کدا غو برخونه یو جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړي شریک کین نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف ده فلم نه مون ده هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو اما ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی یو خمی ده موتر تکره دل شوال چه یون دو تاسته میوی چه دواغره واری دست به ما نه دروازم دسته و لگی ده خلکو او موترم آب شو بیام یا رد ده یو هندوست تکر وشو نور دا لري فرشته جان چې ما د خپل نه وایي نظری ستم د خبره کوي خو هغه نه را سره منو ده خبره ده که یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کلم چې د شوته مرز ولا په مون باندې سلا تخ وړلې ده فرشته جان نو دا سخت اوسنه ولا باندې د دې ما څلور میاشتې د ګرمې لپاره سلا تخ وړلې مونږ ته سم ډوډۍ دینه درا کړې ده د ما د ټول نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې د نرمندان او تخنیکران او ټول صف سلا تخ وړلې مونږ فراخم وکړې پکې
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر تاسو ته معلوم ده ک د 10 دقیق شمیر درته معلوم یا وریدونکو سره شریک کی چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشتہ جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دی د سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دی زیات دی د فلمونو د ما اول نه فلم هم دا غرماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احب چوان صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډزوی او یو همغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت په تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اونا دی کارونا بیا غدا وقت پا دی کراغ نا دونا پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کرال بی سر بیاسا ما دوام ورکل کارونا یکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنه کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان د هغه هغه وخت زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راغ د ماده په نا تمامه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و اما به هم در خپل انا خپل کوم هغه چې بیا د مختلف فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې د خود دې خبرو خلاف بود سخت ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما تیجازه را کسا کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اغا دیر دیر سختی و اغا وقت بخیل درد و زیاده اول خب با تلویزیون بانده پا خپلا پا شروع که در عرصه بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دیسن اخبرمت چه دایرکتری و این دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه او ازنه غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی طول ار و نرمن تا زان زان تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتوم بیدونه پس مجبور شو حالت در رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هرچم بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زه نه خالی کنه انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی را و خادمون به برداشت نه بر ویده چه بیا زه ژوندی را ووتم د هغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر پرڅه که په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د ستیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقی وشوه هغه وخت دغه قصې نه زحمت دا دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که دی پا صداقت کار که دی و نو با در ای وجه و فرشته جانی در سیاسی مسائل و در جگری و در حساب
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان ده درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کرکتر پا کرل را تو وی چه پا نوی کور نوی جوان ده دراما کی مو کم کرکتر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشرېده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، د اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش میکیږم، زدالت مختص به پای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلیدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره ل د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثل می ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمالت ته نږدې چې هیواد ته شاوخواته دي ټول ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني، د مونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کښې وم چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خراب وي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي، سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای مې تیر که خدای مې روانه دی، خدای دې پټولو د مو د پټولو وادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هر ګناه ولي خدای دې نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای راپکي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسوو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه، خیر اوسئ، کامیابه اوسئ، مننه.